د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم، احمد شبر یم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیله شوې ده، خو تر دې پروګرام مخکې راپورونه لرو، او راپورونه هم پر فرهنګي موضوعاتو. په پکتیا کې له قاچاقونکو څخه یو شمېر لرغوني آثار نیول شوي، او په کندوز کې ریډیکول مشاعره شوې. سمدستي هم خبرونه له احمد تکلف څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د مظاهراتیانو یوې ډلې نن د ثور د اوومې او اتمې د پیښو د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیایي شورا د پریمیر لیګ د سیالیو په لړ کې د متحده عربي اماراتو له ټیم سره مخامخ کیږي، او اوکراینی ځواکونو د ختیځ ښار سلوویانسک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې سلګونو کسانو نن د یو مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د ثور د اوومې او اتمې د پیښو عاملان د مجازات شي. د مظاهراتیانو چې د روسیې د سفارت مخې ته د تنظیمي او غیر تنظیمي مشرانو چلیپا شوي تصویرونه له ځان سره لیږدول، د توندو شعارونو په ورکولو سره د هغو د محاکمې غوښتنه وکړه. د مظاهره چې د افغانستان د پیوستون ګوند لخوا جوړه شوې وه، شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ. د سمنګان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو څلور کسان وژلي او سلګونه کورنۍ بې ځایه کړي دي. د سمنګان ولی خیرالله انوش ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې په سیلابونو کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اوښتي دي. انوش وویل دا سیلابونه د سمنګان ولایت په رویدواب او خرم سرباغ ولسوالیو کې راغلي، او زیاته یې کړه چې د ژغورنې هڅې روانې دي او د مړیو شمېره ښایي لوړه شي. د سمنګان چارواکي وایي په ځینو نورو ولسوالیو کې هم د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې د متحده عربي اماراتو له ټیم سره لوبه کوي. متحده عربي امارات د آسیایي شورا پر روان پریمیر لیګ سیالیو کې نسبتا غښتلی ټیم ګڼل کیږي. لوبه همدا شېبه روانه ده. د افغانستان ټیم پرون د دې سیالیو په لومړۍ مسابقه کې د هانګ کانګ ټیم ته په شپږو وکټونو او یو څلوېښتو منډو ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې نوي لوبغاړي ښه وځلېدل. عثمان غنی اویا او حشمت الله شهیدی اته دیرش منډې جوړې کړې. په دې سیالیو کې چې په مالیزیا کې روانې دي، د افغانستان ترڅنګ مالیزیا، هانګ کانګ، متحده عربي امارات، نیپال او عمان برخه لري. اوکراینی ځواکونو د ختیځ ښار سلوویانسک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اوواکوف وایي چې د دې عملیاتو هدف د برمتو خوشې کول، د خپلو وسلو ایښودلو ته د یاغیانو اړول، د دولتي ودانیو آزادول او په ښار کې د دولتي چارو د فعالیت عادي کول دي. اوواکوف پر خپل فیسبوک پاڼه پر یوې اوکراینۍ الوتکې د بیلتون پالو الوتکو زد میزایل او د ثقیلو وسلو د برید په پیښه کې د یو پیلوټ وژنه او د بل یو ټپي کېدل تایید کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونو د دې ښار پر نهو پوستو ولکه ټینګه کړې. ویاچسلاو پونوماریوف چې ځان یې د سلوویانسک ښاروال اعلان کړی، ویلي دي دوه اوکراینی هلیکوپټرې ویشتل شوي او یو پیلوټ اسیر شوی دی. بلتون پالو د اوکراین د حکومت لخوا پیل شوي پوځي عملیات پراخ بللي. یاغیانو د سلوویانسک ښاروال، ګڼ شمېر ژورنالیستان، د امنیتي خدماتو درې مامورین او همداراز د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي نیولي دي. خو پونوماریوف وایي چې دا کسان اسیران نه، بلکې د ده میلمانه دي.
Обмена как такового не будет. Освобождение это тоже немножко не то.
Да, касан ба табадала неши. Хоше кавал хам хага цене ди, че муге па ара хабари каву. За батакрар ваем, че да касан бандиан не ди. Дуи да джагре асиран хам не ди. Бандиан хам не ди. Дуи зма мелма не ди. Словянск летири и савимяшти раисе де руси палау билтун палу повал какедай. لبلخوا د اوکراین صدر اعظم سرپرست وبخید د اوکراین سرپرست صدر اعظم الکساندر تورچینوف فرمان لاسلیک کړی چې لمخه د عسکري خدمت جبري کیږي. خغلی تورچینوف دا فرمان په داسې وخت کې صادر کړی چې روسی پلو بیلتون غوښتونکو ډلو د اوکراین په ختیځ کې پر دولتي ودانیو حملو ته دوام ورکړی او ځینې یې نیولی دي. تورچینوف د جبري عسکري خدمت فرمان پرون د مې په لومړۍ نیټه لاسلیک کړ او د لاسلیک له شیبې لازم الاجرا دی. تورچینوف په یو اعلامیه کې وویل د هیواد په ختیځ او جنوب کې د حالاتو خرابېدو ته په پام سره دا اقدام ضروري و. د ویلي چې روسي پلوو وسلوالو ډلو دولتي ودانۍ نیولي او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا یې له خطر سره مخامخ کړې. په سوریه کې فعالان وایي د سوریه د پاوز هلیکوپټرو پرون په حلب ښار کې پر یو لګڼې ګونې ډک بازار بمباري کړې چې په نتیجه کې درې دېرش کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې په برتانیا کې دېره ده وویل د سوریه د پاوز هلیکوپټرو د حلب ښار پر یوه سیمه درې بیرلي بمونه وغورځول. بمباري شوې سیمه د حلب یوه ډېره له بیروباره ډکه سیمه بلل شوې او د سوریه د حکومت د مخالفانو په وینا د پیښې پر مهال یو شمېر خلک د سودا په اخیستو بوخت و. روغتیایي مسؤلان وایي په دې پیښه کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د تلاشۍ په یو پوسته کې چاودنې لږ تر لږه پنځلس کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. چاودنه له ګڼې ګونې پر ډک سړک هغې سیمې ته نږدې شوې چې دوه اونۍ مخکې پکې یوې بلې چاودنې پنځه اویا کسان ووژل او له یو سلو څلوېښتو زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت سخت دریځې تروریستي ډلې بوکو حرام منلی. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې راتلونکې اونۍ په ابوجا کې د افریقا په اړه نړیواله اقتصادي غونډه جوړېږي. د نایجیریا ولسمشر ګډلاک جاناتان په ابوجا کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې د اپریل د څوارلسمې د حملې عملان به پیدا کړي او قانون ته به یې وسپاري. د یمن امنیتي ځواکونو د یو ازبک تبه په شمول د القاعده شبکې لږ تر لږه دیرلس مشکوک سخت دریځې غړي وژلي. حکومتي ځواکونو چې جنگي الوتکو او ټانکونو یې ملاتړ کاوه پرون د یمن په جنوب او مرکزی برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړ. دا عملیات د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ابیان او شبوا ولایتونو په مفهید غرونو کې په دریو جبهو کې پیل شوي. یمنی چارواکو پرون وویل چې په ابیان ولایت کې یو ازبک چې ابو مسلم الازبکي نومیږي وژل شوی دی. یمنی چارواکو د ازبک په سیمه کې د القاعده شبکې مشر بللی. د یمن یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي وویل الازبکي په 2011 میلادي کال کې له ازبکستانه یمن ته تللی و. د عملیاتو له پایله تر اوسه پورې اته ویشت سخت دریزې او څلېرویشت پوځیان وژل شوی دی. قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د نور خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده.
وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن په مالیزیا کې د مالیزیا په مرکز کوالالامپور کې د افغانستان او عربي متحد اماراتو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دغه لوبه افغانستان خپل بیټنګ بشپړ کړی دی او په ټاکلو پنځوس اوورونو کې درې سوه دوه منډې جوړې کړې دي. د عربي متحد اماراتو ټیم تر دې دمه په درویشتم اوور کې یو سل اته منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان له لورې میرویس اشرف، محمد نبی او امیر حمزه یو یو وکټ اخیستی دی. اوس په پکتیا ته مخه کو. پولیسو په پکتیا کې یو شمېر لرغوني آثار نیولي. دا آثار د اطلاعات او فرهنګ سیمه ییز ریاست ته سپارل شوي دي. لګردیزه داود تپان راپور لري.
دا لرغونی آثار چې څو میاشتې وړاندې له لوګر ولایت څخه د پکتیا له لارې نورو سیمو ته په کاچاکي ډول لیږدول کېدل، د یاد ولایت د پولیسو لخوا د مرکز ګردیز اړوند په غپرخیلو سیمه کې نیول شوي وو. په دې لرغونو آثارو کې لس بیلابیل ډولونه آثار موجود دي چې ویل کېږي د بودایي دورې او د هغه شاوخوا وختونو آثار هم پکې شته. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل وایي چې یاد آثار د دې ولایت د استخباراتي پولیسو لخوا چې په یوه سیمه کې کاچاکبرانو ځای پر ځای کړي وو څو میاشتې مخکې نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي دغه کاچاکبرانو غوښتل چې دغه لرغوني آثار بهرنیو هیوادونو ته په کاچاګي ډول پکتیا للارې ولیکدوي او په خبره چې تر دې مالای د دې توکو د کاچاګ په تړاو څوک نه دی نیولی، خو پاړه لا هم پلټنې روانې دي.
دغه اثر د دې په خاطر چې د پکتیا په ساحه کې نیول شوی دی، د پکتیا موزیم تقویه شي. نو نن رسمن د اطلاعات و فرهنګ رئیس صاحب ته تاسو په مازر کې تسلیمو.
نو وړای دا هم وای چې له دې لارې وړونکي هر ډول کاچاک مخه به په زړورتوب سره نیسي او هیڅوک به نه پرېږدي چې د پکتیا له لارې د وطن یو بوټی هم کاچاک کړي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شپه مشفق وایي که څه هم د لرغونو آثارو پېژندګلوو د لرغونپوهانو کار دی، خو په خبره یې داسې معلومیږي چې د دغو آثارو ځینې یې په بودایي دورې پورې تړاو لري او موزیم ته د دغو آثارو په سپارلو سره به د پکتیا موزیم لا هم غني شي.
په دې سره به د پکتیا موزیم غني شي. آثار په پکتیا موزیم کې شته دی، خو د دې آثارو سره به د پکتیا موزیم وده وکړي او د ګاونډي ولایتونو سره به په قطار کې ودرېږي.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لرغوني آثار د قاچاقبرانو څخه نیول شوي، خو لا هم په بشپړ ډول د هیواد د لرغونو آثارو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د ریډي ګل کلنۍ مشاعره وشوه. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ریډي ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. سندرې خو ډېرې ویل کېږي، مګر د کندوز سندریز او سمسور چاپېریال چې د فطرت سندرو ته کم رنګ او خوند ورکوي، نو دا شاید د ریډي ګل له برکته وي. خو اوس د پسرلی او د ریډي ګل د رنګونو ډکه دغه سیمه یو ځل بیا په شاعرانه سندرو مترنمه شوه او د هېواد له مختلفو سیمو څخه لسګونه فرهنګیان د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې په بلنه د ریډي ګل کلنۍ مشاعرې ته د دغه ولایت په مرکز کې سره راټول شول. په کندوز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر په خپل خبرو کې د دغه مشاعرې په اړه وویل، موږ غواړو چې د دغه شان مشاعرو په جوړولو سره مختلف قومونه له یو بل سره رانږدې کړو.
ریډیګل مشاعره خو د تیرو اتو کلونو راپدې خو کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. خو د تیر دوه کلونو د ولایت مقام او اطلاعات فرهنګ ریاست د غونډې په تمویل کې زموږ سره مرسته کوي. د غونډې د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو تخار، کندوز، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نور ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
پامیر زیاته کړه چې له دوه کلونو راپدې خوا د دغه مشاعرې مالی لګښت د کندوز ولایت لخوا ورکول کیږي، چې سږ کال هم دغه سترې مشاعرې ته د هیواد له مختلفو سیمو لکه تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، کابل، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی وو. دغه مشاعرې چې په خپل لیکي یو نړی د سولې، بیا رغونې او یووالي پیغامونه رانغړلې وو، د فرهنګیانو لخوا ډیره وستایل شو. محمد اسماعیل چې دغه مشاعرې ته له امام سیف الاسواری څخه راغلی، ازادي رادیو ته وویل چې دغه شان غونډې کولای شي د ولسونو ترمن سوله او ورورولي لا هم زیاته کړي او نفرت له منځه یوسي.
نننۍ غونډه یقینا چې ډیره یو خیسته او پرتمینه غونډه و، چې مونږ چې څومره امید لرو دا غینم زیات خلک راغلي، ځکه چې په لنډ وخت کې دا غونډه مونږه تاګي وکړل چې د کابل نه او د ننګرهار او بغلان او مزار شریف نه خلک راغله د تخار پورې.
د دغه مشاعرې بل ګډونوال ژورنالیست او لیکوال عبدالودود واحدی هم په شمال کې د مشاعرو جوړول د علم او ادب د پرمختګ په برخه کې یو سرګام وباله.
پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا د ریډیګل ترنامه لاندې کلنۍ مشاعره جوړیږي او دا ډېر یو ښه فرصت ده هغه شمېر لیکوالانو او شاعرانو ته چې دوی سره راټول سي او خپل شعرونه له یو بل سره شریک کاندي او خپل زوقونه سره شریک کاندي.
د یادونه وړ ده چې په کندوز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریډیګل اتمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړیږي او د دې ترڅنګ چې هر کال د ریډیګل مشاعره جوړوي، ګڼ شمېر فرهنګي کارونه هم پر مخ وړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په کندوز کې پرون د ریډیګل کلنۍ مشاعره وشوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو، خو د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د عربي متحده اماراتو ټیم یو سل ولس منډې کړې دي په څلور بشتو ورونو کې، او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان دغه هیواد ته درې سوه درې منډې هدف ټاکلی دی. د اماراتو لپاره پکار دي اوس چې په هر اوور کې شپږ اشاریه اووه نوي منډې جوړې کړي. البته ځکه دا خبر درته کوم چې دغه اوس یو شپږ واخیستل او د اماراتو منډې یو سل دېرشو ته ورسېدې. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
د ازادي راډیوي مجله
زما صدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د ازادي راډیوي مجله په روانه خبرونه کې په پکتیا کې د کتابونو د پیر او پلور په باره کې ریپورت د درویش دورانی غزل،
او زائد دی چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرسته وکړي، او زائد دی چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرسته وکړي. د دوی په فکر کې ودا چې کوم کوم کور ته به اجل رسو.
د پښتون مستر بین زهیر الله مرکه،
په گرمی کې مرا باندې یخنی راوستا بابو جی کشیر خو گیره کٹا سر یه داده ماشه نگوتل ری.
د نیپال د خلکو نکل او نور مطالب اوری. د اونی فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د مومند خبرندوی ټولنې د مشر نصیر مومند وفات د هیواد د فرهنګ لپاره یو ضایع وبلله. د خوشینۍ په هغه پیغام کې چې د نصیر مومند د وفات په مناسبت خبر شوی دی، جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي چارواخات نصیر مومند د فرهنګ یو تکړه خدمتګار وو او د ادبي، علمي او پوهنتوني کتابونو د چاپ له لارې د هیواد د فرهنګ ډیر خدمت کړی دی. د مومند خبرندوی ټولنې مشر نصیر مومند تیر اونۍ وفات او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد نصیر مومند په افغانستان کې د علم او ادب د غوړولو لپاره د یوې خبرندوی ټولنې بنسټ کېښود او په سلګونو کتابونه یې خپاره کړل. یوې امریکایي مامور ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي تاریخي آثار له خطر سره مخ دي ځکه چې حکومت یې ساتلی نشي. د امریکا د سفارت د کلتوري میراث د پروګرام مشر لورا تیدیسکو د تیرې چهارشنبې په ورځ په ژواک خبري آژانس ته وویل چې د تاریخي او لرغونو آثارو له درک افغانستان یو شتمن هیواد دی، خو د تاریخي ځایونو د ساتنې او رغونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي. د میرمن تیدیسکو په نظر د افغانستان تاریخي ځایونو او آثارو ته د څو لسیزو جګړو، اقلیمي شرایطو، بېغورۍ، قصدي تخریب او لوټ سخت زیان اړولی دی. د امریکا د سفارت د کلتوري میراث د پروګرام مشره باوري ده چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو خوندي کولو ته یوازې له 10% پورې پام کړی دی. د لوګر ولایت د مسو د کان په ساحه کې غیر قانوني کیندنې د لرغونو آثارو د وضعیت یو مثال وباله. میرمن تیدیسکو وویل چې امریکا د افغانستان له حکومت سره د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو مرستې کړې دي. وروستای خبر دا چې د مظلون په نوم یو نوې مجله له چاپه راووته. دغه مجله چې په کابل کې د افغانستان د هنر او کلتور د ودې ټولنې خپره کړې ده، تر ډیره حده اجتماعي او فرهنګي موضوعاتو ته بیله ده. د مظلون مجلې مسؤول مدیر عبدالرحمن لژوال او مرستیالی رفیع الله روشن دی.
په پکتیا کې د پوهنتون په جوړېدو او د پوهنځیو په زیاتېدو سره د کتابونو پیر او پلور زیات شوی دی، خو د ډېرو محصلانو ستونزه دا ده چې علمي کتابونه ورته په خپله ژبه نه پیدا کیږي. داود تپان د ګردیز په یوه کتاب پلورنځي کې دغه رپورټ برابر کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، کتاب د ژوند ملګری ګڼل کیږي. د دې ملګري سره په پکتیا کې ملګرتیا زیاته شوې ده. دا اوس زه په علمي کتاب لورنځي کې ولاړ یم. ګڼ کسان راته ښکاري او په دې کتاب لورنځي کې بیلابیل زرګونه ټوکه کتابونه یې دي. د دې کتابونو د پیر او پلور پاړه به هم د کتابخانې له مسول سره او هم د څو تنو لیکوالو یا د کتاب مینوالو سره خبرې ولرو چې دوی دلته راغلي دي او د خوښې کتابونه اخلي. نو له دوی سره خبرې کوو څه ډول کتابونه اخلي او څه ډول کتابونه خوښیږي. دلته یو کس ولاړ د دی بزان را معرفي کی.
بله، د مانو امیر محمد د پکتیا ولایت د ستکرم ولسوالي اوسیدونکی او پیلن د پکتیا ولایت د حقوق پوهنځي د سلرم کال محصل یم.
ته کتابخانې ته راغلی یا کتاب پلورنځي کې ولاړ یې؟ دلته بیلابیل کتابونه ښکاري، کوم کتابونه ډېر لوستونکي لري؟
دلته مختلف کتابونه دي. تاسو خپله پوهیږئ چې پکتیا ولایت د پوهنتون راغلی ده، دې سره مثلا د محصلینو فیصدي لوړه ده. دلته محصلین دي، هغوی مختلف مطالعات کوي، مختلفو څانګو کې زده کړې کوي. هغه غواړي چې داسې کتابونه ولري چې دوی د څانګې مطابق وي. همدارنګه داسې نورې پوهنځۍ دي، هغه د خپلې پوهنځۍ مطابق کتابونه، داسې نورې کتابونه دوی مطالعه کوي. پکتیا کې چې کومې رشتې دي، که پوهنتون کې دي، همدارنګه د مکتب زده کوونکي دي، د هغوی دپاره مختلف کتابونه دلته موجود دي. مطالعات کوي، راځي دلته کتابونه اخلي. علمی کتابتون موږ ډیر زیات خوشاله یو، دوی زیات خدمت پکتیا ته کړی.
دلته کتابونه پیدا کیږي په دې کتاب لورنځو کې د پکتیا کې؟
ولې دلته داسې ده چې مشکلات ته بعضي کتابونه دي دلته نشته دي، او بعضي دي چې موجود دي هغه سره موږ ستونزه لرو. پښتونه دي اکثره، تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې دي هغوی پارسي ژبه سرګم کوي، ژبه پارسي ده، دغه نه کتابونه راځي دلته. او د یو کتابو سره بعضي محصلین زیات مشکلات لري، هغه په بعضي کتابونه دي هغه بیخي پارسي نه راځي دلته. موږ ستونزه لرو، مثلا موږ مجموعه زمين دي لکه نړۍ سیاسي مسایل په نوم یو کتاب ده، داسې پیږو نړیوال خصوصي حقوق دي، په حقوق کې همداسې اداري حقوق، داسې نور کتابونه دي، دا پښتو بیخي پیدا کیږي.
دلته په کتاب پلورنځي کې ماشومان هم ست د ښوونځي زده کوونکي. دلته یو ماشوم مې خواته ولاړ ده، د دینه په پښتنه وکړو سي دی څنګه راغلی کتاب پلورنځي ته؟ ځان معرفي کړه.
عبدالواسی سمال.
دلته څنګه راغلی ده؟
کتاب لپاره راغلم. کتاب
څه رقم کتابونه غواړي؟
هغه پښتو، دري، انګلیسي.
ښه، دلته کتابونه پیدا کیږي؟
هو.
ښه، نو دلته خو نور د کیسو کتابونه هم دي، تاسو کیسې لولئ که نه لولئ؟
هو لولو.
درنو اوریدونکو، ځینې لیکوالان او ژباړونکي هم دلته راسره ولاړ دي. جهاد احمدزی چې تر اوسه پورې دوه کتابونه ژباړلي، دی به راته وایي دلته د کتاب د دې حالت په اړه راته وایي. تاسو لیکوال او ژباړن یاستئ، پیر او پلور یې.
ماشاءالله به ووایم، بیا به تاسو وینئ کتابخانه په مختلفو برخو ویشل شوې ده، چې طبي کتابونه دي، د انجینري یا د حقوقو، اخواته که تاسو ووینئ دیني کتابونه دي چې د مدرسو مولوي صاحبان رونه، اخوا د قصو یا د ناولونو کتابونه دي چې هر څوک د خپلې خوښې کتاب ته ولاړ ده، ګوري او اخلي یې. خوشحاله یم چې د کتاب مینوال ډېر زیات شوي دي.
د پخوا سره د پکتیا اوسنی وضعیت کتابونه د پلور څنګه ارزوئ؟
ډیر ښه. پخوا پکتیا کې موږ داسې یو کتابخانه نه لرله، الحمدلله اوس موږ یو کتابخانه لرو. هغه کتابونه چې دلته مینوال ولري پیدا کیږي، که پیدا نسی هغه په ظرف دي درو یا څلور ورځو کې په تلیفوني آرډر باندې راغوښتل کیږي او خپل مینوال ته رسول کیږي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرې هم تر دې دمه واورېدې چې په پکتیا کې د کتاب وضعیت څنګه دی، لیکوال په کومه سترګه ورته ګوري، او لوستونکي له کومو ستونزو سره مخ دي. ځینې کسانو دا راته وویل په کتاب پلورنځي کې چې دوی داسې کتابونو له نشت سره مخ دي چې هغه د دوی په خپله ژبه وي. دا ستونزه به تر کومه بریده او کله اوارېږي دا لا نه ده معلومه. خو د کتاب پلورنځي مسؤول قاری محمد نسیم را سره ولاړ دی، دی به راته ووایي چې د خلکو ضرورتونو پوره کولو ته څومره لاس رسېدلی.
د کتاب راوړل یا کتاب مینوال دلته چې څومره راځي، موږ د هغو غوښتنه تر ډېره حده پوره کړې ده. ځینې داسې کتابونه دي چې په انګلیسي باندې لیکل شوي دي یا په نورو ژبو باندې لیکل شوي دي، هغه دلته موږ راوړیم دي. خو په تعصب سره چې د افغانستان دغه سیستم داسې ده چې د تعلیمي سیستم یې چې موږ وویو چې دومره سټنډر سوی لا نه ده چې محصل په ډېرو ژبو باندې پوه سي، انګلیسي نه ژباړه وکړي. نو دوی ته دا تکلیف دی، خو محصلین نه نو د انګلیسي نه ژباړه نسي کوی، د نورو فارسي نه مثلا هغه لغات سختي ژباړه نسي کوی. نو موږ کوشش دی چې په خپل ملي ژبه باندې کتابونه راوړو. دلته ځینې داسې کتابونه دي چې هغه په پښتو کې بیخي ژباړل شوي نه دي، لکه د طب په باره کې یا د انجینري باره کې. نو هغه محصلین بیچارهګان مجبوره دي چې هغه مطالعه کې یو څه ورنه راواخلي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
له زرګونو کلونو راسی بشر د شاتو د مچیو کمالونو ته پام شوی دی. په رومانیا کې هڅه روانه ده چې د شاتو له مچیو څخه د صحی مقصدونو لپاره لا زیاته استفاده وشي. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
د شاتو د مچۍ زهر د ګلو د منځ هغه زیره دوړه چې مچۍ راټولوي او د مچۍ شات له لرغونو زمانو راهیسې په طبابت کې پکاریږي. دغه دود د لرغوني یونان زمانې ته رسي. په هغه وخت کې هیپوکراتس ویل چې شات د ټپونو د علاج لپاره پکاریږي او د رومیانو عقیده و چې د ګلونو د منځ زیره دوړه بنیادم ته ژوند بخي. په لرغوني مصر، هند او چین کې هم د شاتو د مچیو او روغتیا ترمنځ د رابطې خبرې کېدلې. د رومانیا په مرکز بخارست کې د شاتو مچیو د مالجوي خصوصیاتو په باره کې د تحقیقاتي مرکز مشره کریستینا ماتیسکو وایي چې د مچیو کندو تر ټولو پخوانی او طبیعي درملتون دی. دغه تحقیقاتي مرکز چې په 1904 کې جوړ شوی دی 115 کسه پکې کار کوي او د شاتو له مچیو سره اړوند کابو 10 ډوله تولیدات مارکیټ ته وړاندې کوي. دوی اوس اند پښوګان او سپیو د علاج لپاره هم له مچیو سره اړوند تولیدات لري. که څه هم اسری ته وایي چې په دې باره کې باوري تحقیقات نه دي شوي او د دې خبرې منل سخت دي چې د مچیو زهر بد څه ګټې لري، خو په رومانیا کې یو شمېر ناروغان وایي چې علاج یې ورباندې شوی دی. 40 کلنه شاعره دوینا پوستولا چې په هرو دوو اونیو کې یو ځل د مچیو د زهر ستن لګوي، دا وایي د دغوستنو په برکت اوس ګرځېدلی شي. حال دا چې پوره یو کال ځای په ځای پرته وه او ګام یې نشو اخیستلی. دا یوازې رومانیا نه ده چې په علاج کې د مچیو نقش ته پکې اهمیت ورکول کیږي. په نورو ملکونو کې هم دې موضوع ته توجه مخ په زیاتېدو ده. تیر کال د امریکا په لویس ښار کې په واشنگټن پوهنتون کې پوهانو یو څېړنه خپره کړه چې د هغې په اساس د مچیو زهر د ایډز د مقابلې لپاره اغېزمن بلل شوی و. په فرانسه کې له شاتو څخه د زخمونو په رغولو کې استفاده کیږي. دغه راز د شاتو مچیو له تولیداتو څخه په سینګار کې او د پوستکي د ګونځونو په لرې کولو کې کار اخیستل کیږي. البته رومانیا یو هغه هیواد دی چې د شاتو د مچیو کاروبار ته او له هغې څخه په روغتیایي چارو کې استفادې ته پکې زیات پام کیږي. د 2010 کال له احصایې سره سم په دغه 40 میلیونی هیواد کې 240,000 کسان د شاتو د مچیو په کاروبار بوخت دي او د شاتو د مچیو 1.5 لک صندوقونه پکې شته.
زموږ همکار صالح محمد صالح ستاسو لپاره له داسې چا سره مرکه کړې ده چې ذهنونو ته سکون ورولي او شونډو ته مسکا وربخشي.
د ظهیر الله نوم به تاسو هم اوریدلی وي، کله د بابوجي، کله د خرش پرش او کله هم د نانا په کرکټر کې رد څرګندېږي. په خپلو کلیپونو ګڼ خلک خندوي او د زړه له تله یې خندوي. ظهیر الله بابوجی چې ډېر کسان یې د ویډیوي کلیپونو د ډبنګ له کبله پیژني، وایي هڅه کوي په خپل دې کار سره ټولنې ته ښه پیغام هم ورکړي او په خپلو کارونو کې اصلاحات راولي. ظهیر الله د مستر بین کلیپونه ډب کوي او د بابوجی نوم یې ورکړي.
په ګرمې کې مرا باندې اخنی را وستا بابوجی کشیر خو ګیره کټا سری د دې ماشین غوتل لري.
د شریک په نامه د کارتونی فلم مرکزی کرکټر یې د خرش پرش په نامه مشهور کړي.
خرش پرشت دا سه نه سمېږي صبر وکړه خزه ته دلوی مچا غساټ لا خو سالګره نه کوي ته زما سره سکه لاس ته آزاد را زره پسې بچي خرش پرشت وای مکوا پرې مې دا لاس مو ته
چپشا خبره واوره سالګره کوما.
د هندي سینما وتلي لوبغاړي نانا پاټیکر ته بل شخصیت ورکړي.
پرې دا تا باندې او ما باندې دا خلک پتا نه دی اریاندا پډنګ اریاندي ورکا ډنګ.
ظهیر الله مو پر ټلیفون را پیدا کړی دی، ډېرې خبرې به له ده څخه واورو. ظهیر الله خانه، ډېره موده کېږي چې درک مو نسته، څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟
ډېره ډېره مننه. زه په خصوصي توګه باندې ظهیر الله بابوجي ستاسو د ریډیو ټول ټیم ته او ټول مینهوال چې زما دا غږ اوري ټول مینهوالو ته د زړه له اخلاصه سلامونه علیکم.
وعلیکم السلام. ډېر وخت کېږي چې پته مونږ لګیږي په څه کارو لګیا یاست؟ کوم البوم راځي که څنګه؟
اوس به ان شاء الله زموږ دوه البوم را روان دي، یو وروکي اختر له بل غټ اختر ده. کوشش هم پکې وهم په دې وجه باندې زیات لګي ده. کوشش هم دا کړی چې د دې په سلیکشن باندې د کډر زیات خواري جوړ نشنا نشنا ایټم هم دې کې شامل کړی ان شاء الله کتون کې وته ډېر زیات خوند.
خو خلک هغه آشنا کرکټرونه هم غواړي ستا څخه، مثلا نانا دی او یا خرش پرش د نور کسان، هغه خو پکې
بالکل د غټول پکې. کم زموږ چې داسې خاکي مشهور لکه د خرش پرش او بابوجي نانا نو دا لړې زموږ د البوم یو حصہ ده، دا زموږ په هر البوم کې وي.
دغه نانا ولې همیشه د اوبو څخه بیریږي او نه غواړي چې ولمبي؟ دین مول د ولې داسې یو کریکټر جوړ کړی دی؟
جی جی، دا زموږ د سټارټ نه چې کوم البوم یې کنه، نو هغه نه چې داسې سړی ګوري نو بیا په هغه اورسي. خو په هر حال هغوی چې کوم دی، هغوی زیاته داسې خبرې دي چې نانا پرې غوسه کېږي.
په دې نوي البوم کې هم دغه شیان راغلي دي، د نانا غوسه کېدل او جنگ کول.
بالکل بالکل بالکل. او زموږ نوی البوم چې روان دی، په دې کې الیکشن ته ولاړ دی، او که تاسو خوښي نو د مینوالو اوریدونکو ته به کوم دی، د نانا یو شعر دی چې هغه د نوي البوم کې ما شامل کړی دی. روان دی کار، په شروع دی، کوم چې کمپلیټ شوی دی نو په هغه کې د الیکشن ته ولاړ دی. الیکشن کې ورته یو اجلا مقابله کې ولاړ دی، نو هغه څه په دې انداز باندې وایي. وایي نه وایي که ټیکټ د محبت را ته میلاو نه شو رکیبا، که ټیکټ د محبت را ته میلاو نه شو رکیبیا، نو آزاد درته ودرېږم د جانان په علاقه کې. دا د نانا آواز.